قابل قرار دهد که برایشان کمر شکن نباشد.
سلامت باشین.
زنده باشین.
سلامت زنده باشین که به برنامه تشریف آوردین. تشکر از شما همچنان شنونده عزیز. تا یک ساعت دیگر همکارم اجمل آن با شما. خدا نگهدار.
ډیر زیاتمن لتاسو او قدرمن ملمس خدو سنو پی وبل خبرونه کی محرک لیکو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه لرو خو پاید له خبرونو کوو. پاکستانی وار بیا چمتواله خودلې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پایل ته امکان برابروي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په نږدې راتلونکي کې افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یو نړیواله غونډه جوړه کړي. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د خپل هنګري سیال په ځواب کې ویل چې د کډوالو بحران ټول اروپا اندېښمنه کړي. بشپړ خبرونه واورئ. تاکر شوی دا چې په نږدې راتلونکو کې به د افغان کډوالو د ستونزې د هواري لپاره یو نړیواله غونډه جوړه شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ یا یو این ایچ سی آر وایي دا غونډه د اکتوبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په جنوا کې جوړیږي. په کابل کې د یو این ایچ سی آر ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې په غونډه کې به بهر کې د میشتو افغان کډوالو د راستنېدو او د هغوی د ځای پر ځای کولو لپاره د مرستندویو هیوادونو د مرستې غوښتنه وشي. خغلی فرهاد وایي د یو این ایچ سی آر د اجرایوي کمیټې په ناسته کې به د افغان کډوالو د هغو د ستنولو او د بیا ځای پر ځای کولو په اړه بحثونه په یوه خاصه غونډه کې د مرستندویو هیوادونو په ګډون ترسره شي. د فرهاد په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ د مرستندویو هیوادونو غوښتي چې افغان کډوالو ته یو ځل بیا جدي پاملرنه وکړي. پاکستان یو ځل بیا چمتووالی خودلې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پایل ته امکان برابروي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار سرتجزیز کابل ته د سفر په درشل کې ازادي راډیو ته وویل چې اسلام آباد د کابل له خوښې سره سم هر راز همکارۍ ته چمتو دی. د سولې خبرې چې د روژې په میاشت کې پیل شوې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته وسنجیدې. سرتجزیز همداراز د پاکستان پر ضد د افغان چارواکو وروستیو څرګندونو ته د اشارې په ترڅ کې وویل د افغان حکومت تورونو پاکستاني چارواکي اندېښمن کړي او زیاته کړې چې د پاکستان پر ضد د تبلیغاتو مخه باید ونیول شي. ټاکل شوی چې سرتجزیز نن په کابل کې د افغانستان سره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د ټولنې اریکا په شپږمه غونډه کې د ګډون ترڅنګ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او نور افغان چارواکو سره هم وګوري. د افغانستان د کډوالو د راستنولو د چارو وزیر پرون د ایران د کورنیو چارو وزیر سره چې کابل ته د ریکا په غونډه کې د ګډون لپاره ورغلی کتلی دي. نوموړي د ایران د کورنیو چارو وزیر سره په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کړي. سید حسین علمی بلخی د ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرضا رحماني فضلي سره چې پرون د ریکا په غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته ورسید په کتنه کې د افغانستان ایران او د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ ترمنځ د درې اړخیزې موافقې د عملي کېدو پر اړتیا ټینګار کړی. دواړو وزیرانو په ایران کې د ایران غیر قانوني کډوالو ته د استوګنې د قانوني اسنادو د ورکولو په اړه خبرې کړې او پرېکړه یې کړې چې دواړه لوري دي دا هغه افغانانو د ثبت او راجستر لپاره چې په ایران کې د استوګنې اسناد نه لري وګړه طرحه برابر کړي. د ایران د پارلمان مشر وایي دی د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د تهران د اټومي موافقې په اړه په پارلمان کې د وکیلانو ترمنځ د تودو بحثونو تمه لري. علي لاریجاني اټکل کوي چې دا بحثونه به حتی تر هغه بحثونو هم تاوده او ډراماتیک وي چې اوسمهال د امریکا په کانګرس کې د ځینو وکیلانو د مخالفت له کبله روان دي. لاریجاني چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو لخوا د پارلمانونو د بشانو په جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې همداراز زیاته کړه چې د دې موافقې د څېړنې په مقصد د ایران پارلمان یا مجلس یوه کمیټه جوړه کړي. د ایران یو جګپوړي چارواکي پرون خبر اعلان ته وویل دا کمیټه به په راتلونکو څو اونیو کې د دې موافقې په اړه پریکړه وکړي او ښایي پارلمان په شاوخوا یوه میاشت کې رای ورکړي. لاریجاني وویل چې د شخصا دا موافقه ښه ګڼي خو خبرداری ورکړ چې ښایي ځینې مخالفتونه هم ورسره وشي. له دې مخکې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای خبرداری ورکړی و چې د نړۍ قدرتونه دې پر ایران بندیزونه لرې کړي او که داسې ونه شي نو اټومي موافقه به هم نه وي. خو د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست ویل بندیزونه به د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د ایران د موافقې له عملي کېدو وروسته لرې کیږي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د خپل هنګري سیال په ځواب کې ویل چې د کډوالو بحران ټول اروپا اندېښمنه کړې او هیواد به هر هغه کار چې له اخلاقي پلوه ضرور وي ترسره کړي. د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان پرون له دې مخکې ویلي وو چې ټول اروپا په ویره کې د ځکه مشران نشي کولی د کډوالو بحران حل کړي. اوربان همداراز زیاته کړه چې د کډوالو بحران د جرمني بحران دی نه د ټول اروپا. انګیلا مرکل د اوربند سرګندونو په جواب کې ویل د هنګری د صدر اعظم دا خبره سمه ده چې باید د اروپا سرحدونه خوندي او کډوال راجستر شي، خو دې زیاته کړه چې دا به د کار پای نه وي. د هنګری صدر اعظم د اندېښنه په داسې حال کې ښیي چې لسی شنبې ورځې راهیسې په پلازمینه بوداپست کې لږ تر لږه 2000 کډوال ګیر پاتې دي. ډېر کډوال غواړي چې جرمني ته ولاړ شي، خو هنګری وایي چې غواړي د اروپایي ټولنې مقررات عملي کړي. د هنګری پولیسو د تېرو ورځو مظاهرو په دوام چې په ترڅ کې کډوال جرمني ته د تلو غوښتنه کوله، د کلیټي په نوم د اورګاډي سټېشن بیا پرانیست، خو د هنګري د اورګاډي اداره وایي د لویدیځو هیوادونو ته مستقیم سفرونه یې ځنډولي. او دوه برتانوي خبر اعلان چې په ترکیه کې په ورانکارو فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي و پرون خوشې شول. جک نراهن او کمرمن فلیپ پندلبوري تیره اونۍ د ترکیې په جنوب ختیځ ښار کې دیار باکر کې ونیول شول. دا دوه خبر اعلان په یوه سیمه کې چې اکثره کوردي ځوانان له امنیتي ځواکونو سره نښتي کوي ونیول شول. ویل کېږي د دې برطانوي خبر اعلانو ژباړونکي محمد اسماعیل رسول چې هغه هم پولیسو نیولی او تر اوسه نه دی خوشي شوی. د دې درېو کسانو نیول د بشري حقونو د مدافع ډلو، رسنیو، متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې له سختو اعتراضونو سره مخ شوي وو. دا خبر دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ تاسو نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د کابل د سفر په درشل کې ازادي رادیو ته ویلي چې اسلام آباد د کابل له خوښې سره سم هر راز همکارۍ ته چمتو دی.
روښانه خبره ده چې د سولې د خبرو د پایل په اړه بحثونه به په لومړیتوب کې وي.
دا نوموړي د دې سرګندونو بشپړ ریپورت لرو. همدارنګه به واوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په غور کې د ابتدایي محکمې له لوري د یوې نجلۍ او هلک په عام محضر کې وهل د بشري او اسلامي اصولو خلاف بلل دي. په یو بل ریپورت کې به مو له دې خبر کو چې ملګري ملتونه وایي په اروپا کې د پناه اخیستو لپاره له اسلامي هیوادونو شاوخوا 140 سره کسان په ناقانونه لارو هنګري ته رسیدلي دي. دغلته له یو افغان زلمي سره غږېدلی یو. همدارنګه په اروپا کې د پناه غوښتونکو د بحران په دوام د ترکیې په سواحلو کې د یو ماشوم د مړي موندل کېدو په رسنیو کې پراخ انعکاس کړی دی. دا مسله هم څېړو. که وخت و ځین نور ریپورټونه به هم ولرو. ځوان فکر پروګرام هم له یاده مه باسئ. پاکستان یو ځل بیا چمتووالی ښودلی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پایل ته امکان برابروي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته د سفر په درشل کې ازادي رادیو ته وویل اسلام آباد د کابل له خوښې سره هر راز همکارۍ ته چمتو دی. په دې اړه به نور تفصیل احمد تکل نو اورو.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار وایي ک افغان حکومت وغوړي هیواد چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پایل ته امکان برابر کړي. د سولې د خبرو اترو بهیر د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته وځندید. خو سرتاج عزیز افغانستان ته د سفر په درشل کې ازادي رادیو ته وویل اسلام آباد د کابل له خوا سره سم هر راز همکارۍ ته چمتو دی. روښانه خبره ده چې د سولې د خبرو د پایل په اړه بحثونه به په لومړیتوب کې وي. او د خوشنۍ خبره ده چې د افغانستان د سولې د دوهم پړاو خبرې وځنډېدې. خو د سولې خبرې د افغان حکومت په لیوالتیا پورې تړلې دي. که افغان چارواکي لیوال وي موږ کولی شو چې امکان ورته برابر کړو، او که دوی بل څه غواړي د هغو په اړه هم بحث کولی شو. د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې رسمي خبرې د روژې په میاشت کې د پاکستان په مری ښار کې پیل شوې. ټاکل شوی و چې د دې خبرو دوهم پړاو د زمري په نهمه نیټه یو ځل بیا د پاکستان په منځګړتوب ترسره شي. خو د خبرو له پیل دوه ورځې مخکې د طالبانو د مشر د مړینې له اعلان سره دا بهیر تر نامعلومې نیټې وځنډېد. د طالبانو لخوا د ملا عمر د مړینې له تایید وروسته په کابل کې د خونړیو حملو لړۍ پیل شوه. د کابل په شاه شهید سیمه او د پولیسو د اکاډمۍ په دروازه کې د چاودنو په ګډون د حملو لسګونه خلک ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل چې اکثر ملکي وګړي وو. افغان چارواکو یو ځل بیا د پاکستان استخباراتي ادارې په دې حملو کې په لاس لرلو تورن یې کړی. له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې سرتاج عزیز وویل چې په افغانستان کې د پاکستان پر ضد د تبلیغاتو مخه باید ونیول شي. د زیاته کړه پر پاکستان د افغان حکومت تورونو پاکستانی چارواکي نه یوازې اندېښمن کړي، بلکې په کابل کې د پاکستان سفارتي هم له ګواښ سره مخامخ کړی. په تیرو څو ورځو کې د افغانستان د مشرتابه په بېلابېلو پړیو کې د پاکستان پر ضد څرګندونې وشوې چې په پاکستان کې یې اندېښنې رامنځته کړي او په کابل کې زموږ د سفارت امنیت هم له خطر سره مخامخ کړی. غوره لاره دا ده چې دلایل یې له افغان چارواکو څخه وپوښتو څو د دې ټولو اندېښنو په اړه بحث وشي او موږ وکولای شو چې راتلونکي ته کتنه وکړو. د نواز شریف د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار وویل چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د اعتماد او ډاډ بیا جوړول کابل ته د ده د سفر اصلي هدفونه دي. سرتاج عزیز دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوې نوموړی له افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د ټولنې یا ریکا د شپږم کنفرانس د دوهمې ورځې په غونډه کې د ګډون لپاره نن کابل ته سفر وکړي او د بهرنیو چارو له وزیر او نورو افغان چارواکو سره وګوري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د بیارغون لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې له افغان کډوالو سره د مرستو په بهیر کې ستونزې را برسېره کړې. سیګار په خپل یو نوي رپورټ کې د کډوالو د رسنولو چارو وزارت په بهر کې د ډیر افغان کډوالو د ستونزو د هواري په یو پروګرام کې په ناغېړې تورن کړی دی. احمد تکلی په اړه تفصیل لري.
دوستانو د تیروتنې له کبله بخنه غواړو. دغه رپورټ اوس نشر ته چمتو نه دی. یو بل رپورټ راخلو وغدا دی چې ناټو یا په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو لخوا د غوڅ ملاتړ په نوم ماموریت وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو غوره روزنه، تجهیز او مشورې زیات وخت اړتیا لري. امریکایي څلور ستوریز جنرال چې په اروپا کې د ناټو ائتلاف د قمندان په حیث کار کوي د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته ویلي چې طالبان اوس هم د افغانستان لپاره ستر ګواښ دی. په همدې حال کې د ناټو د پوځي مقام د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان همکاري مهمه ګڼي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
په داس حال کې چې افغان ځواکونو تل د جګړو په میدان کې خپل وړتیا ښودلې، خو له دې ټولو سره سره وخت ناوخت د روزنې او تجهیز په اړه بحث هم راپورته شوی. افغان چارواکو چې ډېر ځلې په هوایي، استخباراتو او لوجستیکي برخو کې د مرستې غوښتنه کړې، اوس د افغانستان نه بهر د ناټو یو لوړ پوړی قمندان هم دا مرستې مهمې بولي. د اروپا لپاره د ناټو د عالي ائتلاف قمندان جنرال فیلیپ بریدلوف د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته په وینا کې د افغان ځواکونو په تجهیز ټینګار وکړ، خو یې ویل چې دا کار زیات وخت اړتیا لري. ښاغلی بریدلوف وایي چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د افغان ځواکونو کړنې د ستایلو وړ دي او په دغه هیواد کې د غوڅ ملاتړ ماموریت لا وخت اړتیا لري ترڅو دا چاره لا ښه شي.
څو کاله پخوا پوهېدو، اوس هم پوهېږو او په راتلونکي کې هم باید پوه سو چې موږ په څلورو برخو کې د افغان ځواکونو سره خپلو هڅو ته دوام ورکوو. هوایي وړتیا، استخباراتي، لوجستیکي او په ټولو برخو کې عمومي پاملرنه باید پیاوړې سي.
د نوموړي په وینا افغان ځواکونو تر دې مهاله په یوازې ځان په خشان سره د هیواد دفاع کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې افغان ځواکونه د روان میلادي کال د پیل رئیس د طالبانو تر څنګ د اسلامي دولت ډلې په نامه د بلې سخت دریځې ډلې سره په یوازې ځان په جګړه بوختي. د ناټو څلور ستوریز دا جنرال اوس هم وسلوال طالبان د اسلامي دولت یا داعش ډلې په پرتله د افغانستان لپاره غټ خطر یادوي. نوموړی وایي طالبان په ټول قوت سره هڅه کوي چې افغان ځواکونه کمزوري کړي او دا هغه څه دي چې دوی پکې ناکام شوي دي. بلخوا په داسې حال کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو په بل شکونه ډېر شوي، ښاغلی فیلیپ بریدلوف وایي چې پاکستان باید د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره جدي اقدامات وکړي.
موږ د افغان حکومت د دې هڅو څخه ملاتړ کوو چې پاکستان دې د خط په اوږدو کې پاملرنه ډېره کړي. زما په نظر موږ ټول په دې موافق یو چې د پولو په اوږدو کې د ستونزو ځواب د دواړو هیوادونو ګډې هڅې دي.
نوموړی وایي چې دی د افغانستان وضعیت څاري او په تېره میاشت کې د وسلوالو مخالفینو حملې د کال د نورو میاشتو په پرتله کمې شوې دي. د افغانستان څخه بهر د ناټو دا جنرال داسې وخت د افغانستان په وضعیت غږیږي چې کارپوهان وایي افغانستان خپل وضعیت هله ښه کولی شي چې نړیوال ځواکونه د تجهیز په برخه کې خپلې کړې ژمنې ژر عملي کړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
لا یوی اونې زیات وخت شو چې د نړۍ او اسلامآباد ترمنځ خسیدل لاره د ترافیکو پر مختلل شوی. د سیمه اوسیدونکو وایي وسلوالو طالبانو په دې لاره کې دیوالونه وهلي او چاته د تلو راتلو اجازه نه ورکي. د کونړ د امنیه قمندان بیا وایي چې له سرک څخه د ماینونو او دیوالونو لرې کولو لپاره عملیات پیل کړي او څو ورځې وخت به ونیسي چې ټول خنډونه له سرک لرې شي. روحل انوري له سیمې نور تفصیل راکړي.
د کونړ د ناړۍ او نورستان د کامدیش او برګ مټال ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې له یوې اونۍ ډېرې ورځې وشو چې د دوی سیمې ته غځېدلې لاره کې وسلوالو مخالفینو دیوالونه جوړ کړي، له غرونو یې غټې تیږې راغورځولې او په سرک کې ماینونه ځای په ځای کړي دي. خو تر اوسه دولت په دې نه دی توانېدلی چې لاره کې پراته خنډونه لرې کړي. د نورستان د کامدیش او برګ مټال ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په خپل سیمه کې هم د لارې په اوږدو کې ډېرې امنیتي ستونزې لري. کله چې له ډېرو مشکلاتو ګاللو وروسته ځانونه د کونړ غازیآباد ته راورسوي، هلته هم وسلوالو مخالفینو له یوې خوا په سرک کې دیوالونه کړي او له بل لوري د غرونو په لوړو څوکو کې وسلې لګولې او چې څوک پر سرک حرکت ته زړه خکړي نو پرې ډزې کوي، چې دې کار خلک حیران کړي دي.
خلک ډېر ستونزو سره مخامخ دي، سخت مشکلات دي، مواد هم په خلاصېدلو کې دي او ډېر خلک په تنګ دي، د حالت سخت په تنګ راغلي دي.
دوی وایي پخوا به چې د ناړۍ او اسدآباد ترمنځ لاره بنده شوه، دوی به د اړتیا وړ شیان د پاکستان له چترال راوړل. خو څه موده وړاندې چې د ناړۍ په بریکوټ کې د افغان سرحدي پولیسو او پاکستاني ملیشو په منځ کې جګړه وشوه، له هغه وروسته هغوی هم لاره تړلې ده.
برګ مټال او د کمدیش د ناړۍ خلک، حتی د غازی آباد خلک چې دي، دغه مریضان به زیاتره چترال ته بتل، دروش ته بتل، پاکستان منطقې ته هلته بتل، که نه هلته د هغوی دپاره بتل. نو چې طبعا هغه لاره بنده شي، خو خلکو دپاره یو کړاو دی، هغه لاره هم بنده شي او دې خوا ته په داخل کې دغه د غازی آباد لاره، دا د ناړۍ لاره دام بنده شي، نو خلک خو یارم ستونزو سره مخامخ دي، جړه تر هغه وي خلک څوک اشاره نشته.
د کونړ ولایتي شورا مرستیال حاجی جمال الدین سیار وای د لارې تړل کېدو په وجه ولسی وګړي ستونزو سره مخ دي او د هر سات تیرېدو سره د خوراکي توکو نرخونه لوړیږي.
دا و ورځې کې تقریبا چې لارې بند ده، د ناړۍ او د غازی آباد ترمنځ لارې بند ده، هلته خلک د زیاتو مشکلاتو سره مخ دي. دلته اکثره محصلین بری سار دي، خوراکي مواد چې دي دا نشته دي، هلته خوراکي موادو کمبود دي، خلکو مشکلات زیات شوي دي، نرخونه زیات شوي دي، مریضانو انتقال نه کیږي.
هغه له حکومتي چارواکو او وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې نور دې په ولس رحم وکړي او د لارې خلاصولو کې دي پوره هڅې وکړي.
زمونږ د دواړو خواونه غوښتنه دا ده، د ولس د نماینده په حس باندې دغه لار د ولسونو په مخ کې پرانستل شي او د ولس په آرام سره خپل ژوند وکړي.
د کونړ امنیه قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو درې ورځو یې په سیمه کې پوځي عملیات پیل کړي، څو د ناړۍ او اسدآباد ترمنځ په لاره کې پرتي امنیتي ستونزې له منځه یوسي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملونو د ننیول کېدو له امله په هیواد کې د ښځو او نجونو وژنه ډېره شوې. په دې موضوع یو رپورټ لرو، خو مخکې له دې نه چې دې رپورټ ته ورشو،
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په غور کې د ابتدایي محکمې لوري د وینجلی او هلک په عام محضر کې په شلاق وهل د بشري او اسلامي اصولو خلاف کار بلل. په دې اړه د عصمت ساروان چمتو کړی رپورټ اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشي په غور ولایت کې د وینجلی او هلک محاکمه د اندېښنې وړ وبلله. په غور ولایت کې یو هلک او نجلۍ په خپل منځ کې د نامشروع اړیکو د لرلو په تور د ابتدایي محکمې له لوري د ګڼو خلکو په مخ کې په شلاق ووهل شول. د محکمې له لوري د دې پریکړې پر اجرا بېلابېلو ټولنو عکس العملونه وښودل. د بښنې نړیوالې مؤسسې د غور د ابتدایي محکمې پریکړه وغندله او هغه یې وحشیانه وبلله. د ادارې د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د افغانستان له حکومته وغوښتل چې د دې مسئلې له عاملانو سره حساب وکړي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون رئیس سیما سمر ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د ښه کېدو لور ته شګامونه پورته شوي، خو له بده مرغه لا هم ډېرې ستونزې شته. دی وویل چې د غور د محکمې پریکړه په دې خاطر د اندېښنې وړ نه بولي چې ګواکې د افغانستان د بشري حقونو کمیسون د اسلامي قوانینو د تطبیق مخالف دی.
در مخالفت با تطبیق قوانین اسلامی در افغانستان نیست.
دا وی په افغانستان کې د اسلامي قوانینو له تطبیق سره مخالف نه یو. دا خبره باید ډیره واضح وي، خو فکر نه کوم چې دوی د هر یا د حد اجرا کېدو ټول شرایط پوره کړي وي. دوهمه مسأله د عادلانه محاکمې ده چې دوی نه د پزای کړي. مثلا دوی ته مدافع وکیل نه دی ورکړی، بل دا چې دا فیصله ابتدایي محکمې کړي. حال دا چې په افغانستان کې درې محکمې شته، د ابتدایي محکمې فیصله په هیڅ صورت د تطبیق وړ نه ده. میرمن سمر همداراز وویل سره له دې چې څارنوال د محکمې پر پریکړې راضي نه و، قاضي د پریکړې په سبا خپله فیصله اجرا کړې ده. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون رئیس د ګڼو خلکو په وړاندې یوې ښځې ته سزا ورکول د انساني کرامت سپکاوی وباله. ویویل شاوخوا چوکۍ ایښي دي، سړی پرې ناست دي او یو سړی نجلۍ په شلاق وهي. په شریعت کې هم داسې نه دي ویل شوي. دی څو چې وسې رسېږي لاس پورته کوي او د شلاق وارونه کوي. هلک او نجلۍ ته تېره اونۍ د غور په مرکز چغچران کې د پولیسو او نورو چارواکو په مخ کې سل شلاقې ورکړې شوې، خو دې مسئلې ته د خلکو پام وروسته له دې واوښت چې تلویزیونونه یې تصویرونه خپاره کړل.
دوستانو زموږ له ازادۍ راډیو ناوړی د ښځو د وضعیت په اړه د بشري حقونو خپلواک کمیسون اندېښنه ښودلې. دوی وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملونو نه نیول کېدل د دې سبب شوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وژنه ډېره شي. د دې کمیسون د ښځو د برخې مشر د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځو او پیغلو نجونو وژل د اندېښنې وړ بلله. وویل چې امنیتي ځواکونه د دې پیښو د عاملونو په نیولو کې ناغېړي نه کوي. دا چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه څه وایي یوسف خان ځدران په رپورټ کې اورو.
د قانون کمزوری حاکمیت، د مجرمینو نه نیول، ورته لازمه جزا نه ورکول، تحمیلي رواجونه، د ناوړه پیښو قربانیانو څخه نه ملاتړ او ډیر نور هغه لاملونه دي چې ویل کیږي په هیواد کې د ښځو د وژنې شمېره لوړه کړې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د ښځو د څانګې مشرې لطیفه سلطانی ازادي راډیو ته وویل د داشان نورو ډیرو لاملونو له امله د سږ کال په لومړیو دریو میاشتو کې یوازې دغه کمیسون د ښځو د وژنې 50 پیښې ثبت کړې دي. اغلی سلطانی وایي چې ډیرې دا ښځې د هیواد په نام نسیمو کې د سړیو لخوا وژل شوې دي. دا وایي هغه علتونه او عوامل چې د دې سبب شوي دا وژنې ډېرې شي، لومړی د قانون کمزوري حاکمیت دی تر دې چې عاملین نه مجازات کیږي او کله چې جرم کوي تختی. موږ چې کله د سیمې ایزو چارواکو سره اړیکه نیسو، دوی وایي چې هغه سیمه زموږ تر واک لاندې نه ده او عاملین د مخالفینو سره یو ځای شوي دي. په هغه ولایتونو کې چې دا پېښې کیږي د قربانیانو څخه ملاتړ نه کیږي. نوموړي په دې نظر ده چې د هیواد په ډېرو ولایتونو کې د ښځو او ماشومانو حقونه د ناوړه عادتونو قرباني کیږي. له دې سره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې د هیواد په ځینو ولایتونو کې حتی ښځې 10% هم خپلو حقونو او عدالت ته لاسرسی نه لري. دا اندېښنې په داسې وخت کې مطرح کیږي چې په دې ورځو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ډېرې رسنیزې کیږي او تر ټولو په تازه پیښه کې د بغلان په ولایت کې یو تن خپله لور په بېرحمۍ سره وژلې ده. خو پوښتنه دا ده چې څه هڅې ګټورې تمامېدی شي تر څو زیاتېدونکی دا رقم کابو کړي. د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي غوښتنه یې دا ده چې امنیتي ځواکونه خپل رول ډېر او د داسې پیښو خو د عاملینو په نیولو او مجازاتو کې ناغړي ونه کړي. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د هیواد امنیتي منصوبین تل د بشري حقونو د نقص کوونکو په لټه کې دي او تر اوسه یې لسګونه د تاوتریخوالي عاملین نیولي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش: پولیس په ټول افغانستان او له هغه ځایه چې موږ ته راپور رسیږي خپل اقدامات لري. موږ لسګونه موارد لرو چې عاملین پیژندل شوي او نیول شوي دي، خو اوس هم ځینې کسان زموږ تر هڅو لاندې دي او هغوی ته رسیدګي کیږي. داسې موارد هم لرو چې دوی تښتي، خو موږ هغه تعقیبوو. د ښځو د حقونو ملاتړي په لسګونه بنسټونه په افغانستان کې فعالیت کوي، خو له دې ټولو سره سره داسې شکایتونه موجود دي چې خلک د ښځو د حقونو په اړه سم معلومات نه لري. ویل کېږي چې له همدې امله جنسي تیری، د ښځو د بدن د غړو پرې کول، د ښځو وهل او ډبول، دوی ته د نفقې نه ورکول او روحي ځورونه هغه څه دي چې تر ډېره عام ګرځېدلي او د پیښو کچه یې هم لوړه کړې ده. د ښځو د حقونو ملاتړي وایي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د عاملینو نیول او سم مجازات کولی شي د دوی په وړاندې د ورته پیښو د مخنیوي په برخه کې ګټور تمام شي.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منگول وقت در شری
پوهنه
سویمون پا مرتب که دباران در پارابانانی نشتمون بزمگه که اینو
ستاسو اساسی حقونه. آزادی رادیو 1290 منزنه چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
دوستانو زموغگل آزادی رادیو ناوری د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي په اروپا کې د پناه اخیستو لپاره له اسلامي هیوادونو شاوخوا 141,000 کسان په ناقانونه لارو هنګري ته رسېدلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان وایي له دې پرته هره ورځ 2000 نور کسان هنګري ته په دوامداره توګه ننوځي. په دو کې تر اوسه چې دالته تللي دي 18,000 افغانان، 45,000 سوریایان او د پاکستانیانو شمیر پکې 14,200 ښودل شوی دی چې زیاتره د پنجاب د صوبې اوسیدونکي دي. یو 18 کلن افغان ځوان حبیب الله دا وخت د هنګري په بوداپست ښار کې د اورګاډي په تمځای کې ناست او هڅه کوي چې د پناه اخیستو لپاره جرمني ته ولاړ شي. له ده سره عبدالحی کاکړ مرکه کړې ده او په سر کې یې له افغانستان اروپا ته د پناه قانونه توګه د تګ علت ترې پوښتلی.
کور کې چې دی مزدوري ډوډۍ خوراک دا شی هغه شی نه پوره کېږي، نه لکه سو انسه کوشش وکړه په افغانستان کې ته 1500 افغانۍ وګټي، 1800 وګټي، په باندې کور چلول ډېر مشکل ده. کوچنی مریض ته بل شی، مریض ته بل شی، مریض دا خرچه مارچه مشکل ده.
اوس داسې راتلی ستاسو راووتل است، تاسو په څه طریقه تر دې ځایه راورسېدست؟
په چغبران په افغانستان کې هم سفر چیرې ست؟
نه خو تاسو مشخصه په کوم ځای کې له چا سره واست؟
کندهار نه خو زغه بشنه میږي.
شانو دوی تاسو ته څه وویل؟ تاسو رابطه څنګه سره وسوه؟
کوم پښتنه پښتنه باندې مختلف پیدا کوي، هغه ځای نه رالو، یا افغانستان رالو، ایران ته ایران رالو، ترکیه ته ترکیه نه رالو، بلغاریا ته بلغاریا نه رالو، دغه ته بل ملک ته دغه نه رالو، انګلیس ته رالو.
شاو دا راته وسه چې تاسو څومره پیسې ورکې؟
3 لک افغانۍ ورکې دي.
یعنی دا د افغانستان کاچ اکبر تاسو کوم ځای راورسولاس؟
استنبول پورې.
څو افغانستان تر استنبول سفر په کوم حال کې تیر شو؟ یوازې واسطه ک نور خلک مو
ټول پښتانه دي، افغانان دي، پښتونان دي، اساس دي، کوچنیان دي، دنیا مخلوق ده په دوران دا وړي.
سفر هم څنګه وو؟ تاسو په تکلیف واس په څه حالت کې وو؟
تر ته وایم پینتور د مونټو ډین د خپل لیسا په بلغاریا کې سفر ټول د فرانسي خدای په درې په ځنګل دی، اړې په بل ځنګل شته، تابل ځنګل دی، په بل ځنګل شته، دا ټول ستري لاره ده.
نو دا په شو سفرونو کې په ګاډي کې وو؟ پس کې وو؟
یا دا چې د ترکیه سره وای ته ترکیه مرسته ده، ایران ترکیه مرسته ده، پیدا کوي 12-14 غنټې مزل پیدا رہی دی، پیدا تللی او بیا دغه مرسته واوښتل ده، ترکیه مرسته واوښتل، بیا ترکیه نن کوم فلا کوچا باران دی، هغه بیا راوي سلو استنبول دی کول. بیا
شاه بیا لاغه ورسته تاسو کوم ځای ته لاړاست؟
بیا دغه ورسته نه بیا مو یار دغه ترالو ترکیه د بلغاریا ته واوښتل. بیا
بلغاریا ته په څه طریقه راول واوښتل؟ تاسو یوازې
بلغاریا ته یا هغه په چغبر د سره دی نه، هغه دی بیا راړې پاریا ته، هغه دوی شپې په درې
کې، یعنی هغه دوی شپې سفر هم په څه کې وکي؟ په بس کې؟
هغه دوی یا په غرو باندې.
نو تاسو بیا تر انګری څنګه راورسېدل؟ اسه په څه طریقه
انګری نه پیدا پیدا و وشتل په ټرین کې، په مټرو کې؟
نو تاسو له څور وځي دلته په انګری کې یاست؟
انګری کې نن شپه مو ستنځه مده چې پراته یو ټیل نه بند دی ټول شی بند دی کله په چمنو کې پراته یو
تاسو یعنی دلته خوراک شاک څوک درته راوړي
خوراک موراک دی موږ خو چې پښتانه یو نه کله چې خوان موږ نه راکوي دلته دغه والا سوریا والا تیارا والا خلک سوریا والا خلک څه نو هغه چې خوراک ورغورځي دا ملک والا څونه اخلي نه نو ما وز دی سیب نم تیرم دی خوراک نم تیرم خپل په جیب کې کوي که نه یو خوان نه یو خواته ورځم یو پښتون کې کوم هغه نه یو څور په واخلم ځان ته شی واخلم که خپل سړی ګر کوم هغه نه یو څو واخلم بیا ځان ته شی واخلم دا تیم په جیب کې وره پنځه هزار ریالو ته ناشته کتر دغه اتریش پورې ورسولو یا د جرمني پورې ورسولو
داسې یو دردمنه واقعیا تاسو ته یاد ده په دې خپل سفر دوران کې پر چا راغلي
یا دردمنه د ضربه دغه چې وز ما خام څه داسې د شا چې د ته وس تم خامخ نه نه چې پاکې زه پښتې درې د ولې دغه بوټونه دی او مزال دی په څنګلو کې ماران ستا سره مشان ستا هر شی ستنه
او اوس تاسو نو راتلونکي پلان څه دی تاسو چرته تلل غواړئ
اوس دغه ټرین په اړه کې نه سي نو موږ راتلونکي پلان دغه دی چې موږ لونډ جرمني ته ځو
اوس جرمنی ته ولې تاسو تللی نه سئ ټرین تاسو نه وړي که څنګه
ټرین مو نه وړي تر یوه شل زره پنځه ویشت زره کسان پراته دي نو دغه د وجه موږ هم تباه موږ هم خراب تلو او دوی هم تباه او سوریا والا دغه ټول پراته دي دا د وجه موږ کار هم نه کېږي
دوستانو د یو افغان زلمی مرکه مو اورېده چې په ناقانونه لارو تر هنګر را رسیدلې د شکایتونه مو اورېدل خو دی بیا هم بختور دی چې تر هنګري پورې رسیدلې تر هنګري مخکې ډېر پړاوونه شته چې ځینې خلک ترې د تیرېدو توان نشي پیدا کولی تر خبرونو وروسته به د یو کوچني ماشوم چې نه دی توانېدلی تر هنګري ورسیږي کیسه در سره شریکه کړو خو سپام وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته پاکستان یو ځل بیا چمتووالی ښودلی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته امکان برابروي په دې اړه د پاکستان د صدراعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د ازادۍ راډیو سره په یوه مرکه کې څرګندونې کړې ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یوه نړیواله غونډه جوړه کړې د افغانستان د کډوالو د راستنولو د چارو وزیر پرون د ایران د کورنیو چارو له وزیر سره په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کړي د ایران د پارلمان مشر وایي دی د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د تهران د اتومي موافقې په اړه په پارلمان کې د وکیلانو ترمنځ د تودو بحثونو په تمه دی د جرمني صدراعظم انګلا مرکل د خپل هنګري سیال په ځواب کې ویلي چې د کډوالو بحران ټول اروپا اندېښمنه کړې او هیواد به یې هر هغه کار چې له اخلاقي پلوه ضرور وي ترسره کړي او دوه برتانوي خبریالان چې په ترکیه کې په ورانکارو فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي و پرون خوشې شو دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل د کډوالو په اړه مو مخکې یو مرکه کې د یو افغان کډوال سره مرکه واوریده چې د محل په هنګري کې دی او خپل شکایتونه او خپل مسلې زموږ اوریدونکو سره شریکې کړي په اروپا کې د پناه غوښتونکو د بحران په دوام کې د ترکیې په سواحلو کې یو ماشوم مړی موندل کېدو په رسنیو کې پراخ انعکاس کړی د رپورټونو له مخې دا ماشوم د سوریې پناه غوښتونکی و
په تلویزیونونو او انټرنیټ کې د دغه مړ شوي ماشوم د دردونکي عکس خپرېدو چې د سمندر په غاړه پروت دی او داسې ښکاري لکه ویده چې وي خلکو ته سخت ټکان ورکړی دی په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې دا ماشوم یو کلن دی خو په ځینو نورو کې څلور کلن بلل شوی دی دی چې سور کمیس او شین پتلون یې په تن دي د اوبو څپو د ترکیې د سمندر غاړې ته وړی دی کورنۍ یې په دې هیله چې د سوریې له جنګه به یې وژغوري په بیړۍ کې سپور کړی و خو له دې نه وه خبره چې د زړه دا ټوټه به یې په داسې دردونکي ډول سا ورکوي په تصویرونو کې ښودل کېږي چې د ژغورنې یوه عمله یې د سمندر له غاړې اخلي او بل ځای وړي دی یو له هغو دولسو مسافرو څخه و چې د ترکیې په سواحلو کې بیړۍ ډوبه شوه او ټول مړه شول راپورونه وایي چې د دوی بیړۍ د یونان لور ته روانه وه او په لاره په اوبو کې چپه او ډوبه شوه د بشري حقونو د څار په اداره کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د څانګې مشر ندیم هوري د دغه ماشوم تصویرونه نه هیریدونکي بللي دي د پخپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دا تصویرونه د ګډې ناکامۍ تر ټولو لویه نښه ده د ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک، ټویټر او نورو کاروونکو د اروپایي هیوادونو له مشرانو غوښتي چې د پناه غوښتونکو د دې ناوړه حالت غم وخوري. اکثره پناه غوښتونکي د افغانستان، عراق او سوریې اوسیدونکي دي. دوی په خپلو هیوادونو کې د جګړې له اوره د ښې راتلونکي په هیله د مرګ خطر په غاړه اخلي څو ځانونه اروپا ته ورسوي.
او سم مخکله د شیزوان فکر پروګرام درته وړاندې کو. د افغانستان په اړه یو بل ریپورت راخلو. د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې له افغان کډوالو سره د مرستو په بهیر کې ستونزې راپرسیره کړي. سیګار په خپل یو نوی ریپورت کې د کډوالو د رسنولو چارو وزارت په بهر کې د ډیر افغان کډوالو د ستونزو د حل په یو پروګرام کې په ناغېړې تورن کړي. احمد تکل په دې اړه ریپورت لري. ورپسې شیزوان فکر پروګرام خبري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت سرمفتش په دولتي ادارو کې د ظرفیتونو کمښت او فساد د افغان کډوالو د ستنولو لپاره د اوږدمهالي پروګرام د تطبیق په وړاندې مهم خنډونه بللي. سیګار په یو نوی راپور کې وایي چې د نړیوالو لمرستو سره سره افغان حکومت د افغان کډوالو د ستونزو د حل د ستراتیژۍ په عملي کولو کې محدود پرمختګ کړی. د دې پروګرام هدف خپل هیواد ته په بهر کې د میشتو افغان کډوالو په خپل خوښه ستنول، په ټولنه کې د هغو دوامدار ګډون او له کوربه هیوادونو سره مرستې وي. د سیګار راپور یادونه کوي چې د افغانستان د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت، نور اړوند وزارتونه او نړیوالې مرستندوی ټولنې چې په دې برخو کې کار کوي محدود امکانات لري او په فساد کې هم ښکیل بلل شوي دي. راپور د مثال په توګه کډوالو ته په افغانستان کې د ځمکو د ویش د پروګرام یادونه کوي چې د همدې ستراتیژۍ یوه برخه وه. په راپور کې همداراز یادونه شوې چې د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت د یادو شویو ستونزو تر څنګ له دې کار سره ډېره لیوالتیا هم نه درلوده. راپور زیاتوي فساد د کډوالو د ستونزو د حل د ستراتیژۍ د عملي کولو په وړاندې خنډ رامنځته کړی او په 2014 کال کې د فساد د څیړنې په مقصد تفتیش د مثال په توګه یادوي چې په نتیجه کې د فساد ګڼ موارد وموندل شول. سیګار له افغان حکومت څخه غواړي چې د کډوالو د ستونزو د حل ستراتیژۍ ته یو ځل بیا پاملرنه وکړي. راپور پر افغان حکومت غږ کوي چې د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت ظرفیت لوړ کړي او په دې وزارت کې د فساد مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا یو این ایچ سی آر په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یو نړیواله غونډه جوړه کړي. په کابل کې د یو این ایچ سی آر ویان نادر فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل چې دا غونډه د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په ژنیو کې جوړیږي او په ترڅ کې به یې په بهر کې د میشتو افغان کډوالو د راستنېدو او د هغو د ځای پر ځای کولو لپاره د مرستندویو هیواد دونو دمرستی غوښتنه وشي.
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هلی میو منئ. درنو اوریدونکو په تیرو ډیر لسو کالو کې د کونړ په سین د اوبو او برېښنا د بندونو جوړولو لپاره غنیش منی او سرویګانی شوی. سمو د وړاندې د افغان حکومت، پاکستان او چین ترمنز د سورتاک په سیمه کې د یو بند د جوړولو پریکړه هم شوی و، خو تر اوسه نه د عملی شوی. په نننی ګردی میز کې موږ په همدې خبرې کوو چې د کونړ سین د برېښنا جوړولو لپاره څومره مناسب دی او ولې پریکار نه کیږي. دی او دی ته ورته نور پښتون ته به زمونږ ګران میلمانه هر یو خیبر ډګر فضل واحد افکاری او محمد ناصر ملنګزی ځوابونه ورکړي. درې ورته هر کله وایو. لومړی پښتنه له خیبر ډګر څخه کوو چې دا راته وایي چې د کونړ سین د برېښنا جوړولو یا د بندون جوړولو لپاره څومره مهم دی.
پته را شکه چې په کونړ ولایت کې د برېښنا بندونو د جوړولو کافي او پوره ظرفیت شته چې نه یوازې د دې ولایت بلکې د ټول هیواد او حتی لدې څخه هم ورخوا ظرفیت لري چې دلته د برېښنا بندونه جوړ شي او برېښنا تولید شي. خو له بده بخته چې په تیرو دیارلسو کلونو کې یوازې د مشرانو له لورې د کونړ د ولسونو سره او د کونړ د خلکو سره ژمنې شوي دي او هغه ژمنې بیا نه دي پلي شوي. له یو طرفه حکومتي چارواکي او لوړپوړي چارواکي البته دا ژمنې د کونړ د ولسونو سره کوي او له بل لوري د کونړ ولسونه هم په غژمنو باندې په همغه وخت کې اکتفاق کوي او د هغوی سره ملګرتیا خي
باور
ورکړي باور ورکړي د بیلګې په توګه د ولسمشر کرزی په ټولو دورو کې البته چې دوه انتخابي دورې وي او یو موقته دوره د هغین را وروسته چې کله دلته د کمپاین لپاره راغلی وو او د انتخاباتي منډو ترلو لپاره راغلی وو د کونړ د ولسونو سره لومړنۍ ژمنه او وعده یې همدا وه چې په کونړ کې به برېښنا بندونه جوړیږي او اوس د ملي وحدت په حکومت کې هم د دغه کمپاینونو پر مهال د دواړو ټیمونو غړي چې دلته راغلي دي او دلته له خلکو سره خبرې کړې دي او کمپاینی غونډې ترسره کړې دي ولسونو ته یې دا وعده ورکړې وه ولسونو ته یې دا ژمنه ورکړې وه چې د سولې او امنیت تر څنګ به لومړني کارونه چې دوی اخلي د کونړ په برخه کې اساسي او بنسټیز کارونه چې هغه به د برېښنا جوړېدی خو تر اوسه پورې کومه مثبته پایله یې نه ده ورکړې موږ په دې شته اوبو کې اوس د یو نیم سل شاوخوا همدومره چې د چارواکو لخوا 400 کیلوواټ ویل کېږي خو هغه اساسي ظرفیت چې دغه اوس برېښنا د کوچني بند څخه چې دی په مرکز اسدآباد کې هغه یو نیم سل کیلوواټ برق هم نه تولیدوي چې حتی د دولتي ودانیو دغه د برېښنا ستونزه پینه ده هواره کړې ولسونه خو لا پرېږده او عام خلک پرېږده
ډېر من خیبر ټګر محمد ناصر ملنګ دار ته وایي چې ولې په دې دومره کلونو کې چې هم د نړیوالو پریمانه مرستې وي هم دلته حالات ته برابر شي باید په دغه سین باندې د اوبو برېښنا بندونه جوړ شي ولې په دې باندې بندونه تر اوسه جوړ نه شو سلامونه
کله چې په افغانستان کې موجوده نظام رامنځته شو په دې کې به دومره وایو چې واقعا د ټولو خلکو هیلې ډېرې زیاتې وي خو چون هغه هیلې ورزوګانې چې خلکو درلودلې چې دغه نظام به په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې منسټیز کارونه وکړي خو بدبختانه چې بیا هم ځینې بهرنۍ کړۍ د دې جوګه شوې چې په دغه وطن کې نوي نوي انقلابونه رامنځته کړي خلک یو ځل بیا د جنگ په ټغر کې نه وي ځانمرګي بریدونه تروریستي اعمال جګړې ټول هغه څه رامنځته شو چې هغه لومړیتوبونه چې په کار هغه ترسره نه شو د کونړ د خلکو د برق ارزو یا د کونړ په سین باندې د برق جوړېدل زه فکر کوم چې دا د کونړ د خلکو د ډېرې مودې یعنې د کلونو کلونو ارمان دی او یوازې وخت چې د داود خان واکمني و داسې ول کېده چې د سره تعقوبند باندې سروې شو او پرېکړه شو چې په دې به برېښنا جوړېږي د کونړ د خلکو دغه ارزو لا اوس هم په زړه کې ده په دې وروستیو کې چې دغه اوسنی نظام رامنځته شوی دی څو ځل په دغه سین باندې سروې وشوله حتی تر دې چې په دې وروستیو کې پاکستان افغان حکومت او د دې تر څنګ چین داسې یو ګډه اعلامیه خپره کړه چې د کونړ په سین باندې به برېښنا جوړه شي زما په خپل فکر باندې د دې کار اصلا ناعملي کېدل یو خو د افغانستان د حکومت بحران دی چې داسې یو نظام نه دی رامنځته شوی چې تر اوسه هغه مرستې چې نړیوالې وکړي دوی ته یې په سالمه توګه ګټه پورته کړې وي واقعا یې په داسې بنسټیزو پروژو لګولې وی چې هغه د خلکو د درد دوا شوي وي څه خو زموږ د حکومت نیمګړتیاوې وي او څه هم فکر کوم چې نړیوالې یا بهرنۍ لاسوهنې وي چې په صلاح نه غوښتل چې د کونړ په سین شي دا داسې یوه برېښنا ده چې حتی ګاونډیو هیوادونو ته هم ترې د استفادې لپاره ورکړل کېدله خو دغه چا په موږ سو درانغلله د کونړ د ولسونو سره افغان حکومت هم چې دغه د کرزي صاحب د حکومت نه رانیولې تر دې دمه بار بار وعدې وشلې حتی د اوبو برېښنا وزیرانو د کمپاین پر مهال چې کله به ټاکنې د ولسمشرۍ کېدلې ټولو حتی کرزي صاحب هم دویم ځل رئیس جمهور شو دغه د اوس تاسو ګورئ چې ډاکټر صاحب محمد اشرف غني هم د افغانستان ولسمشر شو د کمپاینونو پر مهال دوی ژمنې کړې وې خو عملي نه شوې د دې یوازنی لامل چې نه دی عملي شوی هغه هم دا دی چې دغه خبرې یوازې فقط د خولې په سر کېږي او د عمل جامه فکر کومه چې نه ده ورغوستل شوې خو زموږ ارزو دا ده چې کله هم په یو نظام کې یا په سره یو نظام چې د بل هیواد سره په سره کومه خبره کوي هغه خبره باید کوي باید عملي کړي او کله چې نه کوي نو بیا دې فکر کومه دغه شان ژمنې نه حکومت کې نه دی هغه څوک چې دغه ته بړې وایي دا کوو هغه دې نه کوي
ډېره مننه ملنګزي صاحب فضل واحد افکاری ملنګزي صاحب ویلې چې نړیوالو چې کومې مرستې کولې افغانستان سره هغه په ځای ونه لګېدلې همدارنګه افغان چارواکو دې ته توجه ونه کړه چې د کونړ په سیند باندې د اوبو برېښنا بندونه جوړ کړي تر څو ټول افغانستان روښانه کړي یوازې کونړ نه ستا په نظر باندې آیا نړیوالو نه غوښتل چې داسې یو بنسټیزې پروژې جوړې کړي تر څو افغانان په خپلو پښو ودرېږي که نور سلامي نه وو
انوري صاحب رښتیا همدغسې ده موږ کو د بهرنیانو هغه مرستو ته وګورو چې په کونړ کې یا په هیواد کې کړي دي داسې بنسټیزې پروژې موږ ته نه دي پلي کړي او هغه نظامی کم تاسیسات چې دي دغه نه بیا قیاس واخلو چې هغوی دلته یوازې د ځان نه شګې را تاو کړې وي
او وس چې تلل نو یا په ځینې بیسونه وسوځول او ځینې چور او تالاک له په خلکو باندې دې دپاره چې دلته په دغه سیمه کې آبادی پاتې نشي. راځو دې ته په مناګي کې یو برېښنا بند روان دی، ولې هغه هم د بهرنیانو مرسته به خو د وزارت د لورې نه ده، زموږ دولت هم دې ته پاملرنه نه ده کړې. په دغه باندې لس میلیونه امریکایي ډالر لګېږي، خو ولې یو میتر واله کې اوبه راځي او درې زره کورنیو ته به دغه برېښنا ورکړي. موږ چې د دغه انجینرانو سره څومره خبرې کړې دي، په لس میلیونه امریکایي ډالرو باندې د درې زره کورنیو روښانتیا د تخنیک د نگاهنه موږ مناسب نه بولو. باید دغه برېښنا بند هم په داسې سویه باندې جوړ شوی چې اقلا د کونړ خلکو ته او د کونړ کونړ کې چې څونه خلک استوګن دي دوی ته خو دغه برېښنا ورکړې وي. رښتیا هم دغه کمې پیسې چې راغلې وي د بهر نه هغه په مناسب دغه نه دي لګېدلي، او دولت ته چې څومره مسولیت سپارل شوی دی هغوی هم سمه څارنه نه ده کړې، او اول خو دوی ته مسولیت نه دی ورکړی شوی، ځکه هغوی ته ویلي وو چې تاسې د څار او تاسې د دغه حق نه لرئ. ولې ولسمشر چې راغلی وو کونړ ته راغلی وو هغې په سټیج باندې د دې یادونه وکړله چې ما څو وارې د امریکې د ولسمشر سره په دې خبرې کړې دي، او هر ځل چې اوس ما سره هغه په ټلیفون خبرې کوي اول د سر تاقبان د پروژې یادونه ما سره کوي. خو دا د افغانستان د حکومت نه هم پوره نه ده، ځکه چې دوی دونه بودیجه نه لري، او د سر تاق په برېښنا بند باندې چې څومره مصارف راځي هغه د افغانستان بودیجه نشي برداشت کولی. څو میلیارد ډالر په هغې باندې راځي. چین چې په دې وروستیو کې ژمنه وکړله یادونه وشوله چې قرارداد به لاسلیک کیږي او هغوی دغه ته اوږه ورکوي، نو زمونږ افغانان او بالخصوص کونړیان دې ته ډېر زیات خوشبینه وو، ځکه په سیاسي لحاظ باندې هغوی د دې یادونه کوله چې پاکستان شاید په دغه کې لاسوهنه ونه کړي، د هغې د ورانولو، د هغې د تخریبولو او د هغې د بندیز، ځکه چې پاکستان او چین سره ډېرې زیاتې نږدې اړیکې لري. نو هغوی په دې باندې خوشبینه وو چې دا پروژه به ځکه سرته رسیږي چې پاکستان نه غواړي چې د چین سره خپل تعلقات خراب کی. نو موږ هم دې ته خوشبینه وو چې دغه پروژه به په سمر توګه باندې سرته رسیږي، خو ولې تر اوسه پورې د دغې هم څرک نه لګیږي، او پاکستان هم مخکې د دې مخالفتونه چې کول د خپل سیاسي اغرازو په خاطر باندې کول، او کوچین دغه څه ته اوږه ورکړي، نو فکر کوم چې انشاءالله دغه پروژه به په سمه توګه ترسره شي، پلی به شي، او نه یوازې د کونړ لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره به ګټه وري.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونه اوري. خیبر ډګر دار ته وای ک چیرته د سورتاق په سیمه کې یا د کونړ په سیند باندې بندونه جوړ شي د برېښنا څومره مهم دي د افغانستان لپاره، د ګوندیانو لپاره؟
ک چیرته په کونړ کې د دواړو سیندونو څخه مناسبه ګټه پورته شي، زه دا ویلې شم په تخنیکی لحاظ خبرې نو کوم. منګ چې ګورو په خپل مشاهده کوي د کونړ لوی سیند او کوچنی سیند دواړو لوبونه په هر وخت کې ډک روان وي، نو ک چیرته په هغه مناسبه ځینو کې چې سرویګانی وربانی شي وي دي الته برېښنا بندونه جوړی شي، څو ګټه لري؟ یو دا ګټه ده چې د کونړیانو هیلي او ارمانونه به پوره شي چې دوی په کلونو کلونو کې برېښنا نه درلودله، له دې وروسته به برېښنا ولري. دوی مداره چې کونړ یو کوچنی غرنی ولایت ده، نو په دې ولایت کې کچیرته برېښنا موږ دوامدار ولرو، نو موږ دلته ډېری فابریکې هم جوړولی شو، هم د دولت په چوکاټ کې، هم د خصوصي سکتور په چوکاټ کې. موږ ښه پانګوال لرو، هغه کولای شي چې برېښ کوچنی فابریکې دلته جوړی کې، نو خلک لاس پکار شي. تاسو وګورئ که کله دا کار وشي نو ورسره جوخت د غدنامنې او ستونزه هم تر ډیره اواریدلی شي. ملګرو خبره وکړه په د سره طاق د برېښنا بند په جوړولو کې به ځینې داخلي او حتی نړیوال او د ګاونډیو هیوادونو مداخلې به شتون ولري، خو زه په یو نظر باندې یم، او هغه دا چې زمونږ په حکومت کې یا په مجموع کې زمونږ په دولت کې ولې دا ظرفیت نشته چې د خپلو دغسو اساسي مسایلو په برخه کې هغو جدي اقدام وکړي. که د ګاونډیانو مسله یې انوري صاحب، دلته قوانین شته، هم نړیوال قوانین د اوبو په برخه کې شته او هم داخلي قوانین شته. موږ د هلمند د سیند په برخه کې هم له ګاونډي ایران سره په ځینو مسایلو باندې د اوبو په سر باندې مسایل وو، او هغه په ډېر ښه ډول باندې هوار شوي دي. والته اوس که زموږ په دولت او حکومت کې دا ظرفیت وي، د دې نه دې ګټه پورته کړي، موږ د پاکستان ته باید ځواب ورکړو، او د هغوی سره باید ډیپلوماتیکي او سیاسي اړیکې لا قوي شي، او چې دغسې مسایلو په برخه کې هغوی ته قناعت ورکړل شي. اوس پاکستان که لاسوهنه کوي د همدې اوبو نه هغوی د ځان په ګټه باندې خپل ضرورتونه یې پرفه کړي دي، ځکه هغوی نه مولس غواړي چې موږ ترې برق جوړ شي. اوس چې دغه اوبه زموږ نه ورځي هلته هغوی په خپل ضرورتونه پوره کوي. خو خیر دا اوبه خو موږ ټول سیند خو موږ نه بندو، او کله چې دا برېښنا بند جوړېږي نو په همغه ډول باندې د ټول قوانینو ته په پام سره دغه ټول مسایل پکې هوارېږي. اوس یوازې او یوازې دا د ګاونډیانو ملامتیا زه نه وراچوم، یوازې ملامتیا زموږ د حکومت ده او زموږ د دولت ده. دوی باید جدي اقدام وکړي او د خلکو سره چې کمی ژمنې کړي.
که چېرته چین او پاکستان د دغې بند جوړولو کې سستي کوي، ځنډ کوي، نو افغان حکومت ته خدا په کار چې هغوی ته ووایي چې وروره تاسو ما سره موافقه کړې ده، راشي چې دغه بند باندې کار شروع کړو.
سل په سلو کې وګورئ، د حکومت نه ولې د ولس فاصله واټن زیاتېږي؟ واټن او فاصله هله رامنځته کېږي. انوري صاحب، چې حکومت دا چارواکي دي په دې باندې موږ اعتماد کړی دی، باور هم ورباندې کړی دی، رایه هم ورکړې ده. کله چې اوس دوی موږ ته ژمنې کوي او عملي کوي، نن دا معنا لري چې دوی موږ سره د دروغو سیاست کوي. او په سیاست کې کله تا دروغ وکړل، دوکه دې وکړله، فریب دې وکړه او د ولسونو په تیروتلو باندې کار وکړه، نو دا د دې معنا لري چې هغه بقا نه لري، پایښت نه لري. نو زموږ هیله د خپل حکومت نه دا ده، د دې پر ځای چې ولس په دې خبرو باندې تیرباسي چې یو ځل ته په دې نوم باندې ووټ واخلي، رایه تې واخلي چې تاله زه برېښنا جوړوم، ستا دغه ستونزه زه هواروم، مال ووټ راکړه. کله چې ورله ووټ ورکړي، بیا ورته بله پلمه راوباسي چې ماته ګاونډی هیواد وایي، ماته نړیوال وایي. یو وروره، ته قناعت ورته ورکړه. تاله خو چې موږ ووټ درکړی په همدې خاطر باندې چې دغه شته ستونزې چې دي دا د مخې ته یوې خوا کې او پرمختګ وکړي، نو که بیا نه شي کولی، بیا خو ښکاره ووایه که د افغانستان ټولو ولسونو ته نه وایي، کونړ ته چې کله راتللی دلته کونړیانو ته ووایي چې وروره دا زموږ په وس کې نه ده، زموږ مدیریت او ظرف. یوه اساسي خبره انوري صاحب، د کونړ سره تل د مرکزي حکومت له لورې د مور میرې سلوک شوی دی. په وچو خوړونو باندې په افغانستان کې موږ یې د رسنیو لارې اورو، په هغه خوړونو کې چې کله باران وشي او په هغه خوړ کې هلته اوبه راټولې شي او بیا اوبه راشي، اولته د برېښنا بند چې دی هغې ته اوبه ورسېږي او بیا برېښنا تولید کړي. زموږ چې ښه اوبه شته دی، ما په خپله باندې د کونړ په استازولۍ باندې د تیر ولسمشر سره مخامخ دغه مسایل مطرح کړي دي، د هغې سره بل ځواب نه و. او همدغه مسله وه چې موږ دلته نو چې زموږ په دولت کې د سره تاک بند جوړول دپاره یا د یو بل بند جوړول دپاره په حکومت کې دومره ظرفیت نه چي دې امنیت وساتلی شي. یعنی د کونړ خلک دې ته چمتو دي، بچای چې د دغه بند د دې ټولو بندونو دلته چې کوم بند جوړېږي، د سره تاک بند جوړېږي، نو د سر په بدله باندې دوی د دې امنیت ساتلی شي، خو که حکومت خپل ځان وخوځي.
اوس پاکستان یو چین ورسره مرستې کوي په د پرمختیا په برخه کې، د برق جوړولو نور برخو کې. هغوی ورته یوه قولي اردو جوړه کړه د چینایانو د ساتنې لپاره، زمونږ حکومت ولې داسې څه نشي کولی؟
انوري صاحب، په دې وروستیو کې چې خلک وایي چې زمونږ هیلې لږې بیرته هغه مړاوي هیلې مو لږې راژوندۍ شوې دي، هغه همدا دی چې د وروستیو ګامونو د سولې په برخه کې او د همدغسې بنسټیزو او اساسي کارونو په برخه کې چې د ولسمشر لخوا نه اخیستل کېږي، د خلکو یو څه هیلې بیرته راژوندۍ شوې دي. او هغه همدا دی چې زمونږ ولسمشر، اوسنی ولسمشر، دا هڅه کوي خلکو ته قناعت ورکړي. د قناعت په ورکولو سره بیا یو کار ته څوک رامخکې شي. که د پاکستان حکومت یا د پاکستان هیواد دغسې مسایلو ته دومره لیوالتیا ښایي، دلچسپي ورته ښایي، او دغه پروژه د دې لپاره ځانګړې قول اردوګانې جوړوي، خو زموږ حکومت دې هم دغسې یو عملي کار باندې لاس پوري کړي، او هغوی موږ دې ورته باید خپل هغه لیوالتیا ورته وروښیي چې موږ دومره لیواله یو. دا کته دا مرسته موږ سره کوي، موږ در سره دا مرسته کوو. پاکستان او چین، تاسو وکتل چې د چین ولسمشر د لومړي ځل لپاره پاکستان ته ورغی، دغه ټول مسایل چې دي هلته ورته ډېره ښه دغه ورته برابر کړي. نو موږ هم دا حق لرو د یو خپلواک او آزاد هیواد په توګه باندې چې موږ د نړیوالو سره اړیکې ولرو، د نړیوالو هیوادونو سره اړیکې ولرو، او د خپلو ګټو په خاطر باندې، د خپلو ضرورتونو د رفع کولو په خاطر باندې لاس ورسره یو کړو.
ډیره مننه. خیبر ډګر محمد ناصر ملنګزی، که چیرته افغان حکومت دغه د ملي پیوستون روپۍ او لګښتونه چې کوم په بیلابیلو ولایتونو، ولسوالیو، کلیو کې وشو، دی دغه د اوبو برېښنا بندونو ته ځانګړي کړی وی، مثلا د کونړ په سیند باندې یو بند جوړ کړی وی، دا نشو کېدلی؟
په دې کې شک نشته چې د ملي پیوستون پروګرام چې د افغانستان په کچه پلی شوی دی، تر ډېره ښېګړې هم لري او بدګړې هم لري. ځینې یوازې تش په نامه داسې پروژې پورې شوي دي چې په هغې کې هغه د ولسي شوراګانو مشرانو، د دې تر څنګ هغه تطبیق کوونکو او ورکوونکو پوره بډې خوړلې دي. یعنې معنا نیم په نیمه بودیجه همدغه خلکو په اصطلاح استعمال کړې ده او ترلاسه کړې ده. خو ځینې داسې کارونه هم پکې شوي دي چې مثال به پلې لارې جوړولو، نو ځینې نور داسې کوژنې کوچنۍ وړې پروژې دا بګې شوې دي. خو فکر کوم چې برېښنا د ژوند یوه مهمه اړتیا ده. که دغه وړې وړې مسلې راټولې شوې وي لکه څنګه چې د ملي پیوستون برنامې دي، څه ډول دغه شانې نورو بېلابېلو برخو کې پیسې مصرف شوې دي، ځینې خو یعنې زیاتره پانګونه چې شوې ده په ډېرو کوچنیو کوچنیو پروژو شوې ده چې هغه داسې پروژې دي چې د راتلونکي لپاره کومه معنی نه لري. موږ د افغانستان خلک بالخصوص دغه د کونړ ولسونه چې موږ د خپلې ټولنې نه خبر یو، زموږ سره همدغه ارمان دی، همدغه افسوس دی چې ولې زموږ په ولایت کې په اصطلاح چې دومره دوه سیندونه دي، هغه د ژمي مو اوبه لري، د اوړي مو اوبه لري، په یو موسم کې نه وچېږي، ولې دغه بنسټیزو پروژو ته په پاملرنه ونه شوله؟ دا زموږ داسې یو ارمان دی چې دا به زموږ سره تر پله وي. دې باندې بالکل په کونړ په دغه غټ سیند بند جوړېده، یعنې که فکر وکړو موږ ته خو ارقام نه دي معلوم، شاید په میلیونونو ډالره وي چې په دغه پروژو باندې لګېدلي. خو که دغه باندې د پیچ په واړه سیند په برېښنا بند جوړ شوی وی، شاید یو څلور سوه کورنۍ خو روښانه کړي وي، دا هم ښه خبره وي، یو فابریکه خو به په جوړه شوې وي. نو دا نه فکر کوم چې د نړیوالو سره کوم داسې خاص نظر و، زموږ د حکومت سره کوم خاص داسې نظر و چې د بنسټیزو پروژو د پلي کولو په ځای ډېرې کوچنۍ او وړو وړو او ساده کارونو ته مخه.
درنو اورېدونکو، تاسو له ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونه اورئ.
فضل واحد افکاری، تر اوسه ولسونو ځوانانو د دغې برخې لپاره څه کړي چې په حکومت باندې فشار راوړي چې راشه دلته بند جوړ کا، پیسې ولګوه تر څو د خلکو ژوند دلته جوړ شي، فابریکې جوړې شي، دې سره څه شوي؟ تر اوسه پر ځوانانو څه کړي دي، ولس څه کړي؟
یوازې د مدني ټولنو هغه حرکتونه یادولی شم چې هغوی په اسدآباد کې سره راټول شو، او د دې دپاره چې د دولت نه هم په څو وار د دې غوښتنه وکړله، دولت هم څو وار ژمنې وکړلې، دولت هم څو وارې دا ژمنه وکړله چې کنور دغه د سره تاغبان پروژه چې دا ډیره وسیعه پروژه ده، دا به ډیر وخت ته اړتیا ولري کو دغه فلي کیږي. خو د کونړ ستونزه چې ده د برېښنا د نشوالي، دا به منګه وارو، او د نغلو د برېښنا بند نه به برېښنا اسدآباد ته راځي، ځکه چې د درې ولایتونو دپاره دا مسله چې ده په مرکز کې ختمه شوې وه. ولې تر اوسه پورې دا دویم درېیم کال دی چې ننګرهار او لغمان ته دغه برېښنا بند نه برق ورکړل شوی دی، او موږ اوسه پورې په تیارو کې ناست یو. د کونړ پرهنګیان، د کونړ مدني ټولنې په اسدآباد کې راټولې شوې، او د دولت نه دا غوښتنه وکړله چې تاسې تر اوسه پورې کونړ ته په دې باندې برلی نه شولې چې یا دغه برېښنا بندونه راته جوړ کړي، او یا دغه برېښنا را انتقال کړي. چاندې شروع کړله، بس پنه راټوله کړله، او د دې دپاره چې موږ به ځو، زموږ خو نور وس نه کېږي او په دې باندې نه کېږي، دا به موږ نړیوالو ته وښیو چې کونړیان چې دي یا دغه مدني ټولنې دغه ځوانان چې دي، دا وړتیا لري چې دغه برېښنا بند باندې کار پیل کړي. یو څو ټرکه یا څو مزدي تیګه به پرې واخلو، او هغه به هلته ورړو، عملي کار باندې به شروع وکړو. تر اوسه پورې دغه حرکتونه مدني ټولنو کړي دي، ځوانانو کړي دي، غوښتنې د دولت نه څو وارې کړي دي.
خیبر ډګر افغان حکومت ته او ولس ته څه پکار دي چې تر څو دغه کومو هیوادونو، پاکستان او چین چې کومې ژمنې کړي دي، دوی سره پریکړه کړې ده چې هغوی دې ته تشویق کړي چې راشي او دلته بندې برق جوړ کړي؟
اوس د ټول نه اړینه ده چې د حکومت لپاره چې ډېر ورته موږ ورته ضرورت لرو، ولسي خلک ورته ضرورت لري، هغه داري چې دوی د یو خوله شي، لږ تر لږه یوه خوله دي شي، او که بیا نور کارونو ته وخت ورته نه لري، او یا په فکر کې پلانونه ورته جوړي، هغه بیا روسي خبره ده. خو اوس لپاره چې موږ ورته ډیر زیات ضرورت لرو، هغه داره چې دغه دواړه ټیمونه چې د ملي وحدت حکومت په نوم باندې راټول شوي دي په یو ډانچه او یو چوکاټ کې، دوی د یوه خوله شي، ځکه چې د یو طرف نه یوه خبره کیږي، د بل طرف نه بله خبره کیږي. نو دلته ولس هم اندېښمن کړی دی، هغه باور چې ما مخکې ته ویل چې لږ تر لږه د خلکو هغه مړه ویلي چې یو سره ژوندې کړي، په هغه کې هم دوی یو خوله نه دي. موږ خبرونه او رسنۍ او ټلویزیونونه ګورو، او په دې کې دا حالت په ښکاره ډول باندې څرګندېږي. دویمه مسله دا ده چې دا د ولس د وس نه پورته خبره ده. د دغه سي اساسي کارونو ترسره کول چې دي، دا د حکومت د همدې لپاره دی چې باید دا کارونه وکړي. دا د ولس په توان کې نشته، ځکه چې مخکې افکاري یادونه وکړه، بله انوري صاحب دا کارونه ټول کړي دي، دا کارونه ټول کړي دي. حتی یو وخت کې داسې و چې د فرهنګیان او مدني ټولنې سره راټولې شولې، کله چې په بازار کې د اسد آباد په ښار کې د چاندې د راټولولو یو نمایش یا یو تمثیل وکړ، نو ډیر خلک داسې وو چې هغوی خاندل. حتی هغه چا چې به لس یا شل روپۍ چانده ورکوله، هغوی به همدا ویل چې زموږ په وس کې همدا دي چې که چېرته حکومت دا پلمه نیسي چې دلته د دې ځای امنیت ښه نه دی، موږ یې د امنیت په ساتلو کې ورسره مرسته کولی شو. ولس ته یوازې او یوازې که د امنیت د ساتلو په برخه کې د حکومت سره مرسته او کومک وکړي، او دې ته آماده دي په کوچنیو پروژو چې څومره پیسې دلته لګېدلې دي یا لږ تر لږه د اوس مهال اړتیا چې پاغه پوره کړې ده په هغې پروژو باندې څومره پیسې لګېدلې دي. د پی آر ټي چې دلته ولایتي بیا رغونې ډله چې په کونړ کې وه، امریکایان چې په کونړ کې وو په هغه وخت کې، تاسو ته یاد شي چې موږ د ولایتي بیا رغونې ډلې د مشر سره چې خبرې کولې وای، د 400 میلیون نه پورته ډالر دلته په کونړ کې مصرف شوي دي په بېلابېلو پروژو باندې. تاسو وګورئ ولسوالیو ته ورشئ، د یوازې د ولسوالیو تعمیرونه، روغتیایي مرکزونه او ښوونځي چې په کومو کې دغه د یو بستې په شکل به ورکول، د دې 400 میلیونو امریکایي ډالرو په سړی چې ورته حساب وکړي 100 میلیونه به یې په ځای باندې نه لګېدلي، نو دغه 300 میلیونه هغه او دغه کې ولګېدل. د مالی پخوانی وزیر چې اوس د ولسمشر اقتصادي برخه کې مشاور دی، هغه چې دلته کونړ ته راغلی ویل کونړیانو که نور هیڅ هم ونهشي د سرتاق د بند په جوړولو کې، دغه کوم لرګو ته پخو موادو په شکل باندې چې د کونړ نه د لیک د اجازه ورکړل شوې ده، د همدې د محصول پیسې چې په میلیونونو افغانۍ کېږي، دا به لږ تر لږه په دې برېښنا بند باندې ولګېږي. موږ نور شی نه غواړو، د همدغه محصول د پیسو نه دی بیرته کونړ ته یو توجه وکړي. دغه شته برېښنا بندونه چې دي لکه د مناګي په برېښنا بند باندې کار روان دی، دا د نور چټک کي، نو هیله مې دا ده چې حکومت دې خپلو کارونو ته جدیت وښیي، دیو دې سره یوه خوله شي، خپل مسایل دې اوس چې د مخالفتونو کوم مسایل دی په خپل منځ کې لري دا دې حل کړي، او ولس د دوی سره ولاړ دی. ولس ورسره بار بار خپل امتحان ورکړی دی، بیا هم ورته ورکوي، بیا هم ورسره ژمنه کوي. زه د ولس د یو ډېر کوچني فرد په توګه باندې حکومت ته دا ډاډ ورکولی شم، لږ تر لږه زه خپل هم دا وسله راغستلی شم چې هلته امنیت وساتم، خو حکومت دې په دې باندې جدي کار پیل کړي.